اوریدونکو د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان او امریکایي چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ولسمشر حامد کرزي ته ډاډ ورکړی چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره واشنگتن هم د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم موافق نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحدو ایالاتونو له طالبانو سره د خبرو لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې نن په همدې دفتر کې ترسره شي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه پروګرامونه لرو. د افغان ښځو پر ستونزو د ازادۍ راډیو د پټې خولې فریاد د پروګرامونو په دې لړۍ کې په نورستان کې د ښځو د روغتیایي ستونزو مسله څېړل شوې او افغانستان د انتقال په مرحله کې هم په افغانستان کې د مسؤلیتونو د لیږدولو د تیاریو په باب مسایل څېړل کېږي. خو لومړی صفي الله ستانزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغان ولسمشر ویاندوی په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر به ورسته تر دې یوازې د طالبانو د دفتر په نامه یادېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د خبرو لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکلې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما وړاندیز کړی چې امریکا او روسیه د خپلې ستراتیژیکې اټومي سرګلولې دریمه برخه راکمه کړي او د سوریې د ملګرو په نوم د هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د یک شمې پورس په قطر کې د بشار اسد رژیم مخالف وسلوالو ته د ملاتړ په سر بحث کوي. اوس هم پوره خبرونه. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ولسمشر حامد کرزي سره د چهارشنبه په ورځ دوه ځل ټلیفوني خبرې کړي او نوموړي ته ډاډ ورکړی چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره واشنگتن هم د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم موافق نه دی. د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل جان کیری په وروستي ټلیفوني تماس کې ولسمشر کرزي ته ډاډ ورکړ چې د قطر حکومت په دې اړه یو شمېر اقدامات کړي او هغه لوحه یې ښکته کړي چې پرې د طالبانو د سیاسي امارت د سیاسي دفتر نوم لیکل شوی وو.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر چموی سامیت کوي چې دا اطمینان ورکړي چې د قطر د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې کړې دي او قطر هغه لوحه چې په هغه کې د افغانستان اسلامي امارت نوم نوشته و د طالبان لپاره او د سیاسي دفتر یادونه شوې وه. دغه لوحه د قطر بهرنیو چارو وزارت راکښته کړې ده او دغه دفتر د دې وروسته یوازې او یوازې د طالبانو دفتر
نامه. بل خو د قطر دولتي خبری آژانس د چهارشنبه پر از د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت هغه بیان خبر کړی چې وایي هغه رسمي نوم چې د دې دفتر لپاره پر موافقه شوی و هغه په دوه کې د طالبانو سیاسي دفتر دی، نه د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي دفتر. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې جین ساکی هم پرون خبریالانو ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني. نوموړي وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ولسمشر حامد کرزي سره تیره ورځ په دوه ځل ټلیفوني خبرو کې دا خبره روښانه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د خبرو لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې جین ساکی خبریالانو ته وویل هغه راپورونه چې وایي په قطر کې له طالب استازو سره د امریکایي چارواکو د خبرو اترو نیټه ټاکل شوې سم نه ده. تر دې مخکې د لویدیځو رسنیو په بیلابیلو راپورونو کې ویل شوي وو چې طالب استازي او امریکایي چارواکي به نن پنجشنبه په دوحه کې چیرې چې طالبانو تازه خپل سیاسي دفتر پرانیستی خبرې اترې وکړي. لبلی خو یو رزور سره هغه چې طالبانو په دوحه کې خپل سیاسي دفتر پرانیست د دې ډلې یو استازي د نورو افغان ډلو سره د واک د شریکولو په اړه چمتووالی خوده لیدې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ډاکټر محمد نعیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی د واک د انحصار په لټه کې نه دي بلکې غواړي د ټولو افغانانو لور بلکې غواړي د ټولو افغان لورو په ګډون یو حکومت رامنځته شي. د ازادي رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی به افغان حکومت سره خبرې وکړي کنه، طالب استازي محمد نعیم وویل
دفتر خلاصېدو د هدف نه پلان کې وویل شو چې یو هدف دا دی له افغانانو سره کتل، افغانان کولی شي د افغان په حیث باندې مراجعه وکړي.
واشنگتن په دوحه کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو هرکلی کړی دی او د چهارشنبه په ورځ براک اوباما له دې بنسټپالې ډلې سره د خبرو اترو له پیلولو دفاع وکړه. بیا هم خراغلی د د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د چهارشنبې په ورځ وړاندیز وکړ چې امریکا او روسیه د خپلې ستراتیژیکې اټومي سرګلولې درېمه برخه راکمه کړي. اوباما دا وړاندیز د چهارشنبې په ورځ برلین ته د ولسمشر په توګه د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال وکړ. د ښاغلي اوباما لخوا د پیشنهاد شوي کمی له مخې به د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې په اټومي سلاکوټونو کې د اټومي وسلو شمیر شاوخوا زرو ته راکم کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل تر هغې چې اټومي وسلې وجود ولري موږ په بشپړه توګه خوندي نه یو. نوموړي همداراز په اروپا کې د امریکا او روسیې په تکتیکي اټومي وسلو کې هم د کمښت د راوستلو وړاندیز وکړ. په موسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیه به نامتوازن ستراتیژیک اټومي بې وسلې کېدو ته اجازه ورنه کړي. پوتین ته یو نږدې شخص ویلي روسیه غواړي چې د اټومي وسلو د کمولو په پروسه کې باید نور هغه هیوادونه چې اټومي وسلې لري هم شامل شي. په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې ازبکستان او روسیه تر ټولو ټیټه ارزیابي ترلاسه کړې ده. د ایران سره یو ځای د دوو هیوادونو ته د ناکامۍ نمرې ورکول شوې دي، ځکه چې د واشنگتن په وینا حکومتونو یې دې مسئلې ته پاملرنه نه ده کړې او دې ستونزې ته د پاملرنې کوم پلان هم نه لري. هغه هیوادونه چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څخه د انساني قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله دویمه درجه ارزیابي اخیستې، په هغې کې افغانستان، یوکراین، البانیا، بلاروس او ترکمنستان استانیت شوی دي. ارمنیا او مقدونیا ته د انساني قاچاق او سوداګرۍ د مخنیوي په برخه کې د هڅو لکابله تر ټولو لوړه ممکنه ارزیابي ورکړل شوې ده. په دویمه درجه کې په خویت شوی هیوادونو کې چې د انساني قاچاق د مخنیوي هڅې کړې دي، آذربایجان، بوسنیا، کوزوو، ګرجستان، عراق، کازاخستان، کرغیزستان، پاکستان، رومانیا او تاجکستان یت شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې راپور د وړاندې کولو په مهال وویل
We're doing this not just to pass judgment on other people
but they way موږ دا د دې لپاره نه کوو چې عدالت پر نورو خلکو عملي کړو، بلکې د دې لپاره چې موږ په هیګو چې په دې برخه کې پرمختګ کولای شي او بدلون راوستلی شو. موږ په نړۍ کې له خپل شریکانو سره کار ته دوام ورکړو چې په دې مسأله له حکومتونو سره کار وکړو، ځکه د معاصر وخت غلامي د امریکا په شمول پر هغه وخت اغیز کوي. هر حکومت د دې ستونزې په وړاندې د اقداماتو مسؤلیت لري او تر اوسه هیڅ حکومت په دې برخه کې پوره هڅه نه کوي. د امریکا متحده ایالات وایي په نړۍ کې د 28 میلیونو په شاوخوا کې وګړي د انساني قاچاق قرباني اندي. او د سری د ملګرو په نوم د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د یک شنبه پورس په قطر کې غونډه کوي چې په کې بعد بشار اسد د رژیم د مخالف وسلوالو سره د ملاتړ پر لارو چارو خبري وکړي. ډیپلوماټان وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او د سیمې د متحدینو په شمول بعد یو لس هیوادونو وزیران په دوحه کې په دې غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکي د چهارشنبه پورس ویل چې د بهرنیو چارو وزیران په دې غونډه کې د حکومت د مخالف وسلوالو د ملاتړ پر لارو چارو او همدارنګ د سوریې د کړکیچ په سیاسي هواري خپلو کې خبري وکړي. په پاریس کې د فرانسوي ډیپلوماټانو له قوله ویل شوې ده چې د بهرنیو چارو وزیران به د سوریې د یاغیانو پر هغه غوښتنه هم بحث وکړي چې د بشار اسد د رژیم خلاف د جګړې لپاره د وسلو غوښتنه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیرونی ورسته له هغه ادعا چې د بشار اسد رژیم کیمیاوي وسلې کارولې اعلان وکړ چې د سوریې یاغیانو ته به وسلې واستوي.
لاسفی ولستان اگزیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوره ول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. افغان او امریکایي چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ولسمشر حامد کرزی ته ډاډ ورکړ چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره واشنگتن هم د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم موافق نه دی.
د امریکای د بهرنیو چارو وزیر چمو حامد کرزی ته د اطمینان ورکړي چې د قطر د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې کړې دي او قطر هغه لوحه چې په هغه کې د افغانستان اسلامي امارت نوم نوشته و د طالبان لپاره راښکته کړې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا له طالبانو سره د خبرو لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکلې.
We never confirmed that was a meeting from here and so again we are continuing to work with the
په پام کې و چې نن په همدې دفتر کې امریکا له طالبانو سره مستقیمه خبري ام پایل کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د ښځو د حقونو یو شمیر مدافعین د انتخاباتي کارتونو د ترلاسه کولو په بهیر کې د ښځو له کمې ونډې اخیستنې اندېښنه لري.
د افغان خزو پر ستونزو دغه راز د ازادي راډیو د پټې خولې فریاد د پروګرامونو یوه لړۍ هم په همدې خپرونه کې درته خپروو چې په نورستان کې د ښځو د روغتیایي ستونزو مسله پکې څیړل شوې ده.
شفخانه نشته، ډاکتران نشته، دوای هم نشته،
چغه سری ته راځي، ډېره خرابه ده لاره.
او افغانستان د انتقال په مرحله کې هم د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو د نویو لړیو یوه بله برخه هم په دې خپرونه کې ځای لري. رازو د خبرونه لومړی موضوع تلکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، افغان او امریکایي چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ولسمشر حامد کرزي سره د چهارشنبه په ورځ دوه ځلې ټلیفوني خبرې وکړې او نوموړي ته ډاډ ورکړ چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره واشنگتن هم د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم موافق نه دی. له بلې خوا د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دوحه کې پرانستل شوی دفتر د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي دفتر نه، بلکې د افغان طالبانو سیاسي دفتر دی. نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
دا ولسمشر حامد کرزی وایاندی مل فیضی پرون ماخام ازادۍ رډیو ته وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ولسمشر حامد کرزی سره دوه ځلې تلیفوني خبرې کړې. د خاغلی فیضی په وینا جان کیری په ورستی تلیفوني تماس کې ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړ چې د قطر حکومت په دې اړه ځینې اقدامات کړي.
د قطر د بهرنی چارو له وزارت سره خبرې کړې دي او قطر هغه لوحه چې په هغه کې د افغانستان اسلامي امارت نوم نوشته و د طالبان لپاره او د سیاسي دفتر یادونه شوې وه، دغه لوحه د قطر بهرنی چارو وزارت راکښته کړې ده او دغه دفتر د دې وروسته یوازې او یوازې د طالبانو دفتر په نامه یادېږي او د سولې د مذاکراتو په خاطر جوړ شوی دفتر طالبان لپاره.
بلخو د قطر دولتي اژانس کیو ان ا د چهارشنبه پورس د دې هواد د بهرنیو چارو وزارت هغه بیان خپور کړ چې وای د سې شنبه پورس په دوحه کې پرانستل شوی دفتر د افغان طالبانو سیاسي دفتر دی، نه د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي دفتر. د ولسمشر کرزی وایاندی مل فیضی په خپل خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیرې وی میاشتې راهیسې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه د کابل او واشنگتن ترمنځ په بیلابیلو سطحو خبرې اترې شوې او په دې اړه چې دا دفتر به یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو یو دفتر وي، واشنگتن له کابل سره شمنې کړې وي.
افغانستان خپل اندېښنې د دې دفتر د پرانستلو په اړه د امریکا سره شریک کړې وي او په مقابل کې د امریکا د جمهور هم په یو لیک کې جمهور حامد کرزی ته ټول دغه اطمینان او ټول تضمینونه ورکړي وو چې دغه دفتر به یوازې یوازې یو ادرس وي د مذاکراتو په خاطر، د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبان ترمنځ د مذاکراتو په خاطر به دا یو دفتر وي. خو متاسفانه ټول هغه تضمینونه چې په هغه لیک کې جمهور رئیس بارک اوباما له خوا څخه جمهور حامد کرزی ته استول شوی وو، په هغه ډول چې دغه دفتر پرون پرانستل شو دا کاملا په تضاد کې و د ټولو هغو ضمانتونو سره چې د امریکې له خوا څخه افغانستان
ته کول شي. یمال فیضی زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ولسمشر حامد کرزی ته وویل چې دوی هم په هغه بڼه د دې دفتر لا پرانستلو سره موافق نه دي چې د سی شنبه پورس پرانستل شو. ټینګار وکړ چې د افغانستان سره په دې برخه کې پر ټولو ژمنو ولاړ دي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی ویان دی جین پساکی هم پرون خبریالانو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني. نو موړي ویلي دی چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ولسمشر کرزی سره تیر ورځ په دوه ځلې ټلیفوني خبرو کې دا خبره روښانه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی ویان دی د خغلی کیری لخلي ویلي چې د قطر حکومت پرون په دې اړه چې په دوحه کې د طالبانو دفتر د قطر د حکومت لخوا په منل شوو شرایطو برابر شي ګامونه اخیستي. جیم ساکی وای په دوحه کې د طالبانو له دفتر څخه هغه لوحه چې د دې په وینا ناسم نوم پرې لیکل شوی و لري شبه ده. نوموړي وویل
دی افیس مست نات بی ټریټډ اس اور ریپرزنټ
جیم ساکی وای له دې دفتر سره به د یو سفارت یا بل داسې دفتر په توګه چې د امارات حکومت او یا واکمنۍ په توګه د افغان طالبانو استازیتوب وکړي چلن نه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې وایاندې په وینا دا په دوحه کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر دی.
د افغانستان حکومت وروسته تر دې چې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل شو، دغه دفتر د پرانستلو د بڼې په اعتراض کې پرون له امریکا سره د امنیتي سند په اړه د خبرو د ځنډولو اعلان وکړ او همدارنګه وویل چې قطر ته د خبرو لپاره تر هغو څوک نه استوي چې دغه پروسه افغاني شوې نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغان او بخی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د ولسمشر کرزی تر خبرو وروسته او همدارنګه د قطر د بهرنیو چارو وزارت له لوري د خبرې شوې اعلامیه وروسته چې وای دا د افغانستان د اسلامي امارت سیاسی دفتر نه بلکې یوازې د افغان طالبانو سیاسي دفتر دی. آیا دغه اقدامات به د افغانستان حکومت لپاره کافی وي چې خپل وروستۍ پریکړه بیرته واخلي؟ په دې اړه د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیزي وویل
یقینا ګوري د سولې د پروسې په ارتباط او د طالبانو لپاره د یو دفتر د خلاصېدو په اړه په قطر کې افغانستان د امریکې سره مواجه دي. په تېره یوه میاشت کې ټول تماسونه چې د کابل او واشنګټن ترمنځ نیول شوي دي د طالبان لپاره د یو دفتر د پرانیستلو په هکله په دې کې کافي خبرې شوي دي. خپله جمهوریت حامد کرزي د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر سره څو ځلې تلیفوني خبرې کړې دي په دې تېره یوه میاشت کې، او همدارنګه د امریکې د رئیس جمهور بارک اوباما سره هم تلیفوني خبرې درلودلې په تېره یوه میاشت کې. ټول دغه تماسونه، ټول دغه ملاقاتونه چې په کابل کې ترسره شوي دي د امریکې د خاص استازي سره او د امریکې د سفیر سره او نورو مسؤلینو سره په کابل کې، په دا ټولو کې افغانستان خپلې اندېښنې د دې دفتر د پرانیستلو په هکله د امریکې سره شریکې کړې وې، او په مقابل کې د امریکې رئیس جمهور هم په یو لیک کې جمهور حامد کرزي ته ټول لازم اطمینان او ټول تضمینونه ورکړي وو د افغانستان حکومت چې دغه دفتر به یوازې یوازې یو ادرس وي د مذاکراتو په خاطر، د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبان ترمنځ د مذاکراتو په خاطر به دا یو دفتر وي، او دا دفتر به یو سیاسي نمایندګي نه وي، د طالبان دپاره د یو سفارت په توګه به نه وي. خو متاسفانه ټول هغه تضمینونه چې په هغه لیک کې د جمهوریت بارک اوباما له خوا څخه جمهوریت حامد کرزي ته استول شوی وو، په هغه ډول چې دغه دفتر پر پرانیستل شو، دا کاملا په تضاد کې وو د ټولو هغو ضمانتونو سره چې د امریکې له خوا څخه افغانستان ته ورکول شوي وو. خو دغه وروستی تلیفوني تماس چې د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر له خوا ونیول شو، په دې کې رئیس جمهور ته دغه اطمینان ورکول شو چې امریکا هم تر دغه نامه لاندې، یعنې د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې د دې دفتر سره موافقه نه ده بلکې مخالفه ده، او په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو د وزارت سره خبرې کړې دي، او قطر هم دغه لازم تغییرات چې باید راغلي وای دغه راوستلي دي. نو دغه وروستۍ انکشافات چې په دې اړه ترسره شوي دي، او رئیس جمهور حامد کرزي ته د امریکې له خوا څخه اطمینان ورکول شوی.
د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیزي و وروسته له هغې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستل شو، طالبانو وویل چې ډېر ژر به له امریکا سره مستقیمې خبرې پیل کړي. د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوی وه چې امریکا په دې دفتر کې له طالبانو سره نن مستقیمې خبرې پیل کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې له طالبانو سره د امریکایي چارواکو خبرې نه دي پلان شوي. په دې اړه به څو شېبې وروسته واورئ. خو نړیوالو ورځپاڼو هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو پر موضوع ډېرې لیکنې خپرې کړې دي. جانق الکوزي نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې.
زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو او له طالبانو سره د امریکا د حکومت د خبرو په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړې. انګلستان چاپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې امریکا د خبرو د عملی د پرمخړلو په مقصد لخپل دی غوښتنې تیر شوې چې طالبان د القاعده شبکې لاس وغلی تر سرلیک لاندې او تحلیلي مضمون خپور کړي، او په یو برخه کې د چارواکو په حواله لیکلي. د امریکا متحده ایالات به د پنځشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول له طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل کړي، او دا به د لسکلنې جګړې د ختمولو لپاره یو اساسي ګام وي. ورسپورن لیکي د ناروې د بهرنیو چارو د وزیر اسپن بارت ایدی په وینا د ناروې په ګډون د پردې تر شا له څو میاشتو پټو خبرو وروسته طالبان دا مهال سلا شوي چې د خبرو په مقصد په دوحه کې دفتر پرانیزي. ډیلی ټلیګراف د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبره هم راخستې چې وایي د قطر دفتر د طالبانو او نړۍ ترمنځ د مذاکرې په مقصد جوړ شوی دی. ورسپاڼه زیاتوي د طالبانو ویان د افغان حکومت نوم یاد نه کړ، او دواړه اړخونه په نږدې وخت کې د کومبري تمه هم نه لري. خو امریکایي چارواکو له طالبانو سره د خبرو پیل په افغانستان کې د پخلاینې پر لور یو مهم پرمختګ بللی. امریکا چاپ کرسچن ساینس مانیټر ورسپاڼه هم د همدې مسلې په اړه یو مضمون خپور کړی او سرلیک ورکړی. طالبان د سولې د خبرو لپاره تیاری نیسي، او امریکا له ناهیلۍ سره مقاومت کوي. ورسپاڼه لیکي سپینې ماڼۍ د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې طالبان به په قطر کې دفتر پرانیزي. په دې کار سره به هغې پخلاینې ته لار هواره شي چې افغان حکومت، طالبان او امریکا پکې برخه اخلي. کرسچن ساینس مانیټر وړاندې لیکي امریکایي چارواکي وایي د طالبانو حقاني شبکه چې په افغانستان کې د زیاتو حملو مسؤوله ده، د طالبانو په غورځنګ کې تر ټولو قوي او خطرناک ډله ده. ورسپاڼې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد خبره راخیستې چې وایي تر کومه چې زه د حقانی شبکه پیژنم ما ته به ډېره ګرانه وي چې ومنم دا شبکه د پخلاینې وړ ده. د سولې خبرې به شخړې راکمې کړي. افغان امنیتي ځواکونو ته به دا امکان برابر شي چې په ټول هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو مشري وکړي او دا کار په روانې اونۍ کې پیل شو. ورځپاڼه زیاتوي سپینه ماڼۍ هیله منه ده چې پخلاینه به په افغانستان کې د انتخاباتو له عملي سره مرسته وکړي او د جنرال ډنفورد په وینا دا چې طالبان به د سولې د خبرو په چوکاټ کې شخړې پرېږدي په دې توګه به په افغانستان کې مرګ ژوبله کمه شي. خو موږ ټول باید دا خبره ومنو چې بریالۍ نتیجه به بالاخره د سیاسي عملیې له لارې ترلاسه کیږي.
ازادي راډیو اوري ورسته له هغه چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پرانستلو سره په دې دفتر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د کېدونکو خبرو اترو په اړه راپور خبر شول. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د خبرو لپاره کوم نیټه نه ټاکلې. اجمل ان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویان دی جن پساکي خبري اعلان ته ویل هغه رپورټونه چې وایي په قطر کې له طالب استازو سره د امریکایي چارواکو د خبرو اترو نیټه ټاکل شوې سم نه دي. نوموړي زیاده کړه چې واشنگتن په دې اړه تر اوسه د کومې ځانګړې غونډې ځای او وخت نه دی تایید کړی. جن پساکي وایي موږ له دې ځایه دا هیڅ نه دی تایید کړی چې ګوندې د امریکا او طالبانو ترمنځ کومه لیدنه پلان شوي. موږ بیا هم د افغان حکومت او د سولې د عالي شورا سره کار کوو څو راتلونکي ګامونه وټاکو. تر دې مخکې د لویدیځو رسنیو په بیلابیلو رپورټونو کې ویل شوي وو چې طالب استازي او امریکایي چارواکي به د پنځشنبې په ورځ په دوحه کې چیرې چې طالبانو تازه خپل سیاسي دفتر پرانیستی خبرې اترې وکړي. خو رسنۍ وایي په دوحه کې د طالبانو د دفتر د نوم په سر چې د سې شنبې په ورځ د پرانیستی په مراسمو کې د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم یاد شو، کړکېچ د دې خبرو اترو د ځنډیدو سبب شوی. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د تایید کړی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي جیمز ډوبین پلان شوی سفر ځنډیدلی. جن پساکي خبري اعلان ته ویل چې دا مهال ځنګړي استازي جیمز ډوبین په واشنگتن کې دی او زه د نوموړي د کوم پلان شوي سفر په اړه د اعلانولو څه نه لرم. تر دې مخکې د سې شنبې په ورځ جن پساکي خبري اعلان ته ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي په همدې ورځ انقره او دوحې ته ځي او په هغه پسې به کابل او اسلام آباد ته سفرونه وکړي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ازادي رډیو سره په خبرو کې کڅه هم د امریکایي چارواکو سره د خبرو اترو دقیقا نیټه و نه خوده. خدای ومنله چې امریکایي چارواکو سره یې ابتدایي خبري اترې په پلان کې دي. دا چې په دې ابتدایي خبرو کې به په کومو مسلو بحث کیږي طالب استازي ډاکټر محمد نعیم وویل
په دې ناسته کې تر اوسه پورې داسې مشخص څه کو باندې معمولا دغه چې په دې باندې هغه نوي څر دغه د نظرونو تبادله سره کیږي یو بل سره کیناستل کې ناسته پاسه کیږي تر هغه وروسته چې کیدای شي د دوه هم ځل یا درېم ځل لپاره چې کده سره
په دې اړه چې د سولې خبرې اترې د افغانانو ترمنځ وي نو د امریکا رول به پکې څه وي؟ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی جن پساکي ټینګار وکړ چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د امریکا په دې نظر کې هیڅ بدلون نه دی راغلی چې د پخلاینې خبرې دي د افغانانو ترمنځ وي. خو نوموړي ویل د طالبانو په برخه کې امریکا خپل هم ځینې مسلې لري، لکه دا چې طالبان باید تروریزم وغندي. همدارنګ دوی غواړي چې له طالبانو سره د بندي امریکایي سرتیري برګډال مسله وڅېړي. بلخوا د رویټرز خبري اژانس یو لوړپوړي امریکایي چارواکي له خولې چې نومې نه دی یاد شوی ویلي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې چې په دوحه کې د طالبانو د دفتر د نوم پر سر راپورته شوي کړکېچ یو څه ځنډولي، ښایي په راتلونکو ورځو کې پیل شي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمه ای زور است جفری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نو اورئ.
په دې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مسأله څېړل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفونونه وکړئ او له میلمنو او چارواکو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ او دغه راز خپل نظرونه هم بیان کړئ. دغه راز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانیستلو په اړه هم کولی شئ د اتصالاتو د مخابراتي شبکې د 813 شمېرې له لارې خپل پیغامونه راواستوئ، او موږ هم ستاسو پیغامونه تاسو د راډیو له لارې خپرو او له نورو سره شریکوو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د ښځو د حقونو یو شمېر مدافعین د انتخاباتي کارتونو د ترلاسه کولو په بهیر کې د ښځو له کمې ونډې اخیستنې اندېښنه لري. دغه څرګندونې پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مسؤلانو د جندر او انتخاباتو په نوم په یوې مشورتي غونډه کې وکړې. تفصیل د قسم سولمل پر پورت کې.
که څه هم د رای ورکونې د کارتونو د ترلاسه کولو لپاره د نوملیکنې له بهیر څخه نږدې یوه میاشت تیریږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې بهیر کې د ښځو له کمې ونډې اخیستنې اندېښنه لري. دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په هغه مشورتي غونډه کې وسوې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د یو شمېر مدني ټولنو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ښځو د چارو کمیشنرې ریدا عظیمي وویل چې دوی د انتخاباتي کارتونو د ترلاسه کولو په بهیر کې د ښځو له کمې ونډې اندېښنه لري.
موږ له دې امله اندېښنه لرو چې له 850,415 کسانو څخه چې کارتونه یې ترلاسه کړي، د دوی په وړاندې دا 1,000 ډېر کم دي. موږ باید هڅه وکړو. نو زه فکر کوم چې دا اوس هم د اندېښنې وړ ده. په دې کې کمیسیون ملامت نه دی. تاسو یې پیدا کړئ چې ولې ښځو په دې کمه اندازه ګډون کړی.
په افغانستان کې د 1993 لمریز کال د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر د رواني میاشتې د جوزای خبرګولې په 15 نیټه پیل شو. چارواکي وایي ټاکل شوی ده د رای ورکونکو د نوملیکنې دوهم پړاو د روان لمریز کال د اسدیا زمری په 15 نیټه په ولسوالۍ کې هم پیل شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون درې میاشتې وړاندې د رای ورکولو د وزر مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته وسپاره. د دې کمیسیون چارواکي وایي امنیتي ارګانونه یو میاشت وخت لري څو د دې مرکزونو د امنیت په اړه ورته ډاډ ورکړي. تر دې وړاندې امنیتي مسؤلانو ویلي وه چې په زابل، هلمند او غزنی ولایتونو کې څلور ولسوالۍ له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ دي او شای پکې انتخابات ترسره نسي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د بریالي ترسره کېدو لپاره 130 میلیونه ډالر ته اړتیا سته. اخو د دې کمیسیون ځینې مسؤلین وایي هڅه کوي څو په دې بهیر کې د ښځو ونډه پیاوړې کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل په دې اړه داسې وویل:
د خویندو ونډه لکه څنګه چې عظیمي صاحب مخکې یادوري وکړه، په ابتدا کې په 15 د جوزا باندې چې کله دا پروسه موږ پیل کړه کم رنګ وه. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هرې ورځې په تیرېدو باندې خپل تپو تلاش وکړ تر څو موږ وتوانېږو او دغه تلاش او دغه هڅې دوام لري تر څو خویندې وکولې سي واجد شرایط د ثبتنام مرکزونو ته مراجعه وکړي او ثبتنام کارت واخلي.
د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د نوملیکنې په بهیر کې د ښځو د کمی ونډې اخیستنې لامل نامنی په هیواد کې ناسم دودونه، د عامه پوهاوي کمزوري پروسه او داسې نور بولي. د افغانستان د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 لمریز کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه ترسره کیږي. خلک یو شمېر سیاسي ګوندونه اندېښنه لري چې شایع راتلونکي انتخابات عادلانه او شفاف نه وي او درغلې پکې زیاتې وي.
حقونو یو شمیر مدافعین د انتخاباتي کارتونو د ترلاسه کولو په بهیر کې د ښځو له کمې ونډې اخیستنې اندېښنه لري. د افغان ښځو پر ستونزو د ازادي راډیو د پټې خولې فریاد د پروګرامونو په دې لړۍ کې چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوري، دغه راز په نورستان کې د ښځو د روغتیايي ستونزو مسله څېړل شوې ده. هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي. سید رحیم له غزنی څخه لیکي: ولې امریکا د افغان حکومت له حضور پرته له طالبانو سره خبرې کوي؟ دا سوله د افغانانو په زیان ده، باید دا خبرې بند شي. عطاالله له کونړ څخه لیکي: افغان دولت باید طالبانو سره په قطر کې خبرې وکړي. حمید الله له کندهار لیکي: د افغانستان لانجه د افغانانو په لاس کې نه ده، دا د دنیا او د سیمې د هیوادونو لانجه ده، البته دردونه یې افغانان ګالي. امین الله منصور له کندوز څخه لیکي: زما په نظر د طالبانو دفتر پرانستل په قطر کې ښیي، دا ثابتوي چې امریکا په هغه ډول چې طالبان یې دنیاوالو ته معرفي کول صحیح خبره نه وه، بلکې دا ښیي چې طالبان د یو سالم فکر او نظر خاوندان دي. د افغانستان پر مهمو مسایلو کولای شي خپل نظریات را سره شریک کړي. د اتصالاتو د مخابراتي شبکې له لارې د 813 شمیرې له لارې خپل اس ام اس کولای شئ راواستوي. موږ هم ستاسو اس ام اسونه یا ستاسو پیغامونه درته خبرو او خپل نظریات به له نورو سره شریک کړئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې د خپرونې په پیل کې مو ویلي وو، د خپرونې په دوهمې نیمایي کې افغانستان د انتقال په مرحله کې د ازادي راډیو د نویو پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته خبرو او د افغان ښځو پر ستونزو هم د پټې خولې فریاد د پروګرامونو یوه لړۍ لرو چې دا لړۍ په نورستان کې د ښځو د روغتیایي ستونزو پر مسلې انڅرخي. خو اوس به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د ولسمشر ویاند وی په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر به وروسته تر دې یوازې د طالبانو د دفتر په نامه یادیږي. فیضي وی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې دا ډاډ ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی چې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د خبرو لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکلې. یو ورځ وروسته له هغې چې طالبانو په دوحه کې خپل سیاسي دفتر پرانیست، دې ډلې یو استازی د نورو افغان ډلو سره د واک د شریکولو په اړه چمتووالی وښود. د سوریې د ملګرو په نوم د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د یک شنبې په ورځ په قطر کې د بشار اسد د رژیم له مخالف وسلوالو ډلو سره د ملاتړ په خاطر بحث وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وړاندیز کړی چې امریکا او روسیه د خپلې ستراتیژیکې اټومي سرګلولې دریمه برخه راکمه کړي.
ازادي رادیو اوري. د کونړ ولایت د چاپیدری ولسوالۍ پولیس وایي له تیرو څو میاشتو څخه وسلوالو طالبانو محاصره کړي، خو دولتي چارواکي د محاصرې د ماتولو په اړه هیڅ فکر نه کوي. د کونړ والی بیا وایي د چاپیدری لپاره د پوځي عملیاتو پلان نیولی او ډیر ژر به عملي شي. نورحال د ازادي رادیو د خبریال روحلانوري رپورټ کې
د چپیداری ولسوالۍ په ودانۍ او نږدې امنیتی پوسټو کې پراته پولیس وایي چې له تیرو دریو میاشتو وسلوالو طالبانو محاصره کړي او مرکزی دولت او ولایت غم نه خوري. پولیس وایي د ولسوالۍ شاوخوا ټولې سیمې وسلوالو طالبانو نیولې او هر ورځ د دوی کورونو ته ورځي او په دې نومي زوروي چې خپلوانې له حکومتي ودانۍ دفاع کوي. دوی وایي که چیرته دولت ورته نوي ځواکونه ونه لیږي او اکمالات ورته ونه کړي، نو پولیس مجبور دي چې ولسوالۍ خوشي کړي. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل دوی څو میاشتې وړاندې په چپه دره کې د پوځي عملیاتو پلان جوړ کړی، خو یو شمیر نورو مهمو پیښو یې په خپل وخت د عملي کولو مخه ونیوله.
دینه بازی عاجل کارونه مخه تراغله د لګروسته شو چې د مرورې مسله راغله په کونړ کې او د دانګام او د غازی آباد د سي عاجل غیر دغه نه د زمون په پلان کې ده چې کونړ کې عمومي پلان دا سه و چې د وټپور نه شروع الا چپه دره، خو اوس د وټپور نه تر مړوګي پورې وشو او د چپه درې پاتې ده. نو ډېر نږدې ورځو کې به ان شاء الله تاسو وګورئ چې دا طرف باندې هم عملیات شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د چپې درې ولسوالۍ کې محاصره پولیس له مرکزی دولت او د کونړ له چارواکو غواړي چې باید د خلاصون لپاره یې پوځي عملیات پیل کړي، بلکې له دې وړاندې په کراتو دغه ډول غوښتنې شوي او د چارواکو لخوا ورته ډیر زر د عملیاتو د شروع کولو ژمنې ورکړل شوي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې.
د کونړ ولایت د چپیدرې ولسوالۍ پولیس دا اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې د کونړ څنګ لوري نورستان ولایت په څو ولسوالیو کې هم وضعیت نږدې همدې ولسوالۍ د کونړ د چپیدرې ولسوالۍ ته ورته دی. څو ورځې مخکې د نورستان چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کامدیش او برګ مټال په ولسوالیو کې تقریبا شاوخوا زرو په شاوخوا کې سخت دریزي وسلوال راټول شوي او د حملې پلان لري. په امنیتي مهمو موضوع کې به هم تم کېږو. امریکا د افغانستان د ملي اردو لپاره نورې ولس ام آی ډوله روسي الوتکې رانیسي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو له دغه پلان سره مخالفت کړی و او ویلي وو چې امریکا باید د افغانستان لپاره امریکایي الوتکې رانیسي، خو پنټاګون وایي روسي الوتکې ارزانه دي او افغان پیلوټان ورسره بلد دي. د موضوع تفصیل د فرح هیواد په راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې د افغانستان ځواکونه ته روسي هلیکوپټر رانیسي. د روس ابارون اکسپورت شرکت مرستیال الکساندر میخایوف وویل چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د ملي اردو لپاره د روس ابارون اکسپورت د وسلو له شرکت سره د نورو دیرشو ام آی اولس ډوله هلیکوپټرو د رانیولو مشروط قرارداد لاسلیک کړ. شاغلی میخایوف د دې قرارداد تایید د پاریس د 2013 هوایی پریډ پر وخت په یو خبری کانفرنس کې وکړ. وروسته د امریکا دفاع وزارت هم د خبره تایید کړه. د دفاع وزارت وویل چې د افغانستان د ملي اردو لپاره د دیرشو الوتکو او د تخنیکي خدماتو لګښت چې 502 میلیونه امریکایي ډالر دی د روس ابارون اکسپورت شرکت ته ورکړی دی. دفاع وزارت تیر اپریل په میاشت ویلی وو چې د نورو الوتکو د رانیولو نیت هم لري. امریکایي مقامات وویل دغه مشروط قرارداد د هغه لومړني قرارداد ادامه ده چې په 2011 میلادي کال د 3.5 میلیونه ډالرو په لګښت د 21 ام آی ډوله الوتکو د رانیولو پر وخت لاسلیک سو. امریکایي مقامات زیاته کړې شایي چې د ټولو الوتکو د رانیولو، ترمیمولو او پرزو لګښت 900 میلیونه ډالرو ته ورسیږي. د جینس ډیفنس ویکلی خبرونې په باور د افغانستان د ملي اردو لپاره د روسي هلیکوپټر رانیول په امریکا کې یو سیاسي مسأله رامنځته کړې ده. د امریکا د کانګرس ځینو غړو په اپریل کې د دغه معاملې سره مخالفت کړی و چې امریکا باید د روس ابارون اکسپورت سره معامله ونه کړي. د دې مخالفت استدلال دا و چې دغه شرکت په سوریه کې د اسد رژیم ته وسلې رسوي، خو د امریکا دفاع وزارت پر دې خبره چنګار وکړ چې دوی په دې برخه کې ډیر لږ انتخاب لري، ځکه چې افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل راهیسې د ام آی اته ډوله الوتکو تجربه لري. دا الوتکې ارزانه دي، د کابل اړتیاوې پوره کولی سي او مناسبې دي. دراز د بریتانیا حکومت هم په خپل هیواد کې د ام آی ډوله الوتکو د پیلوټانو د روزلو پروګرام لري. د افغانستان د ملي اردو لپاره د الوتکو رانیول له دې هیواد سره د امریکا د هغو پراخو مرستو یوه برخه ده چې له افغانستان سره یې د 2014 میلادي کال تر پایه د نړیوالو ځواکونو د وتلو تر وخته کوي. د دې الوتکو په شمول امریکا غواړي افغانستان ته د سپکو بریدونو الوتکې هم ورکړي.
د افغان امنیتي ځواکونو د ولتیاو او هغوی ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږدولو په اړه نور معلومات به افغانستان د انتقال په مرحله کې د ازادي راډیو د نوي پروګرامونو د لړۍ په دې نوې برخه کې واوري چې صالح محمد صالح برابره کړې ده.
افغانستان د انتقال په مرحله کې جوړون کې صالح محمد صالح
د ازادي رادیو په دې ځنګړي لړۍ کې دا مسله سیړو چې افغانستان د امنیتی، پوځي، اقتصادي او سیاسي انتقال خواته روان دی. نړیوال ځواکونه چې قرار قرار له افغانستان څخه وتلو ته تیاری نیسي، زیات امنیتی مسؤلیتونه افغان لوري ته سپاري. په حقیقت کې افغانستان یوې مهمې مرحلې ته داخليږي. نن سبا پر رسنیو کې د امنیتی او پوځي مسؤلیتونو د لیشت خبرې ډېرې کیږي. راځي لولسی خلکو وورو چې آیا دوی د دې انتقال په فلسفي خبر دي؟ دوی څه برداشت ورڅخه کوي؟
زما نوم مختار احمد، زه د زابل ولایت اوسیدونکی یم. زه په دې فکر کې یم او دا اخزنه کوم چې دا خارجان زموږ د هیواد څخه وځي او آهسته آهسته دغه امنیت ملي اردو ملي پولیسو ته سپاري. موږ په دې فکر کې یو مثبت بدلون چې موږ وینو هغه دا ده چې خلکو به مخکې عام خلکو د دولت سره حکومت سره مرسته نه کوله، اوس خلک هم دې ته زړه ښه کوي چې تر څو د خپل دولت سره کومک وکړي او انشاءالله په آهسته آهسته توګه امنیت هم په ښه کېدو دی او کوم ځای کې چې اوس ملي اردو دی یا ملي پولیس دی و امنیت هم تر پخوا د سمیدو په حالت کې.
د امریکا پر رهبری نړیوالو ځواکونو په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان برید وکړ. د طالبانو نظام مات او د یوني حکومت په تشکیل سره یې د ډیموکراتیکو ارزښتونو د پیاوړتیا، د شوزو او ماشومانو د حقونو او مدني حرکتونو د ملاتړ ژمنه وکړه. اوس تر یوې لسیزې د زیاتې مودې له تیرېدو وروسته نړیوال په دې باور دي چې په افغانستان کې القاعده او نور افراطي ډلې په ګونډو کړي او نور دا توان ورڅخه اخیستی چې بیا امریکا یا هم کوم بل اروپایي هیواد ته ګواښ پیښ کړي. تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د جنگي ماموریت پر پای ته رسیدو او افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پر مسله لومړی ځل د لیسبون په کانفرنس کې خبرې وشوې چې د 2014 میلادي کال د نومبر پر 6 جوړ شوی وو. بیا ور باندې کال وروسته د شیکاګو په کانفرنس کې هم بحث وشو. هلته موافقه وشوه چې دغه پروسه به په څو مرحلو کې په تدریجي ډول عمل کیږي. په هر پړاو کې به د بیلابیلو سیمو او ولایتونو امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي او له دغو سیمو څخه به بهرني ځواکونه وځي. د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو اول پړاو د 1990 لمریز کال د چنګاښ یا سرطان پر شپږویشتمه عملي سو. دغه پروسه به په 15 پړاوونو کې تر 2014 میلادي کال پورې پوره سي. افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي په خلکو کې د 2014 میلادي کال او د انتقال د پروسې له درکه د ملي بحران بیره خبره ده. د بحران تبلیغات وبلل
2014 نن بدل سوی په یو بابا وباد. افغانستان کې کافی امکانات دي زل 2014 نه ویرنل. ملي اردو د دې قوت لري او دولت سقوط نه کوي. د امنیت نظر ورونه واضح درته وایي. دا خارجي پروپاګاندا ده چې غواړي تاسو رویا ضعیف. له وزیر صاحب نه پوښتنه وکړئ. زه هر قول اردو کې بار بار ګرځېدلی، سربازان نه نیولې تر بریدملانو پورې، تر جنرالانو پورې ټول روحیه ملي ده.
په همدې حال کې د حکومت د رسنیو د مرکز مشر صفت الله صحاف صاحبی وایي د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال معنا دا ده چې په افغانستان کې نور د نړیوال پوځي ماموریت رول یا شکل بدلیږي.
زه فکر کوم د امنیتي لیګ موضوع دا نه ده چې د نړۍ رول دلته پای ته رسیږي، بلکې د دې هغه نوعیت بدلیږي، هغه څه چې د افغانستان د خلکو او د حکومت په غوښتنه باندې ترسره کیږي. هغه دا ده چې د لسو کلونو وروسته په افغانستان کې نور نړیوال ځواکونه تر چې په تېرو لسو کلونو کې د افغانستان په کلیو باندې جګړې وکړې، دوی هم نشي کولای چې دغه روان تمرد یا بغاوت ډېرې د بیرون نه ترسره کیږي. دوی په پای کې ټیکسي د سیستم افغان ځواکونه وړتیا لري ورسره کې او څه پوهیږي چې د مخالفینو او یا د هغې کړیو سره چې په افغانستان کې په نامه تلمن وي څه ډول تعامل وکړي.
امریکا او د ناتو غړو هیوادونو اعلان کړی چې تر 2014 میلادي کال او افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو تر سپارلو وروسته یې په افغانستان کې د پوځي ماموریت بڼه بدلیږي. د ناتو ملکی استازي موریتس یوخیمز:
Yes, absolutely. But the NATO mission will be
هو خو د ناتو ماموریت به له اوسنی ماموریت سره توپیر ولري. لکه مخکې چې هم ویل، جنگی نه بلکې د روزنې رول به ولري او شمیر به ډیر کم وي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي و چې افغان لوري ته به له نړیوالو ځواکونو څخه د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال وروستی پړاو له ستونزو خالي نه وي. خو اوس دغه پروسه بشپړه سوې او چارواکي ډاډ لري چې افغان قواوې به په یوازې سر وکولی سي خپلې چارې پر مخ بوزي. افغان چارواکي وایي له نړیوالو ځواکونو څخه د امنیتي مسؤلیتونو تر اخیستلو وروسته به هم نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. ولسمشر حمید کرزی وایي د امنیتي مسؤلیتونو انتقال افغانستان او ناتو ته ښه خبر دی.
افغانز ار ریډی ټو اکسپیرایټ د پروسس اف ترانزیشن اف نیسس.
دوی وایي کارتیاوی افغانان د امنیتي مسؤلیتونو د پروسې ګړندۍ کولو ته تیار دي. ورته خوشاله هم دي. په هر معنی دا موږ او ناتو ته ښه خبر دی. د حکومت رسنیو د مرکز مشر صفت الله صاحب صاحبی وی افغان ولسته د انتقال د مرحله پیغام د امنیتی چارو افغانی کیدل او د افغان ځواکونو پیوړی کیدل دي.
پیغام د دې پروسې نه افغان ولسته هم دغه دی چې هغه څه چې دوی انتظار درلود چې د هیواد امنیتی چارې باید خپل افغانان په لاس کې واخلي، خپل افغانان خپلېږي چې د خپل هیواد ټول اړخونه کې په جغرافیایي اړخونو باندې د امنیت په ټینګولو کې د خلکو سره د تعامل په برخه کې. دویم خبره ډېره مهمه ده چې کله افغانان ولس پوری چې خپل امنیتي ځواکونه یې په سیمو کې د امنیت چارې په مخ اخلي، د خپل خلکو حمایت په دې څخه زیاتېږي او خلک دې ته دلچسپي ښيي چې دوی سره همکاري وکړي.
د ناتو غړي هیوادونه او نور مرستندویان وایي دوی تر ډیره د افغان ځوکونو روزنې ته اهمیت ورکوي او هڅه کوي په افغانستان کې جنگي ماموریت په روزنیز ماموریت بدل شي. د انتقال د پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زئی وایي په دې خاطر چې په خلکو کې د 2014 میلادي کال په اړه بیره ختمه سي یو ملي پروګرام او ملي اجماع ته اړتیا ده.
ا دې لپاره چې دا ویره لرې سي یو ملي بحث ته ضرورت چې د هغه په نتیجه کې یو ملي اجماع پر راتلونکي باندې د بنسټونو د جوړولو لپاره، او دا ملي اجماع باید په یو ملي پروګرام باندې بدل شي چې هغه پروګرام عملي چې د ولس ګټې پکې خوندي.
افغانستان د امنیتي مسؤلیتونو له انتقال سره جوخت ځینې نور مهم پرمختګونه هم په مخ کې لري. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د پخلاینې په هدف د سولې خبرې په اقتصادي لحاظ پر ځان متکی کېدل له امریکا، اروپایي او نورو هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو د سندونو لاسلیک کول او د تورته نور مسایل د دې لړۍ پر راتلونکي برخه کې به دا وڅېړو چې افغان امنیتي ځواکونه د امنیتي مسؤلیتونو اخیستلو او د افغانستان د امن ټینګولو ته څومره تیاری لري.
د پټې خولې فریاد خوځو سره د تاوتریخوالي په اړه د ازادي رادیو ځنګړي پروګرام د پټې خولې فریاد ته زه فریده هورسیفی درته خراغ لاسوایم. په دې پروګرام کې د نورستان د خوځو یو ډیره مهمه ستونزه سپړو چې د دوی روغتیا، ژوند او خوشحالي زیانمنه کړې دي. که په نورستان کې د چالور وشي نو ډیر داسې خلک شته چې ور باندې خپکیږي. اخوا په نورستان کې خزي تر نارینه وو ډیر فزیکی او سخت کارونه کوي. ماشومې په نسبی خو مجبوروي چې د لرګیو پیټه په سر راوړي او چې ناروغ شي نو بیا یې د تداوی اثر نه وي. د نورستان خزي د درملنې لپاره کونړ تزي او مجبوریږي چې د وساده روغتیايي خدمت لپاره هم اوګدي سختې او لری لاري وهي. جواهر چې له نورستان کونړ ته د تداوی لپاره تللې هیله منه ده چې د دوی په سیمه کې روغتیایي کلینیک جوړ شي.
نورستان وایګل نه شفان نشته، ډاکټران نشته، دوا هم نشته. جلال آباد کې چکسره او سخته راځي چپانو کې مکتب چرته.
د جواهری سره څنګه تابل میرمنه چې له نورستان په کونړ کې اسد آباد روختون ته تللی د لرو او سختو لارو کیسې کوي.
شبه خان نشته دلته، خځې د اختر دنه مشکلات ډېر دي. دوايا نه نشته، مونږ چې کله ناروغ شنه چې هغه سره ته راځو چترال ته نه پرېږدي. اوس لار بند ډېره خرابه ده، لاره ډېره سختي باندې رس، تکلیف ډېرې لارې. مونږ د کونړ ته راځو نو وبالیږي کنه کلینیک بس اسک. مونږ نه حکومت نه غواړو چې زموږ په ځای کې شبخانه جوړي، خزه ډاکټره براولي څو زموږ مشکلات حل شي.
جواهر او د هغې په شان ډېرې نورې ځوانې ښځې او نجونې هیله منې دي چې خپله روغتیایي کارکوونکي وي، ښه غواړي ډاکټره او یا هم نرس وي، خو هغوی ښوونځي ته نشي تللی. جواهر وایي تر اوم ټولګي پورې زده کړې کړي، زیاتوي د دوی د سیمې ښځې که روغتون ته هم ورسي نو بیا په لاره کې مړې کېږي. نو جواهر ولې ښوونځي ته تللی نشي چې خپل ارمان پوره کړي او خپل روغتیایي کارکونکي ووسی؟
طالبان نه پرې لار کې مرشي، شفانه کې مرشي.
لیزا نورستانی چې په نورستان کې د بشري حقوقو فعال دوای په نورستان کې لسره روختون نشته او د سونزي خزي تر ټولو ډيري له سختي سره مخامخ کړي دي. لیزا زیاتوي یوازې په دوو ولسوالیو کې کلینیکونه شته چې هغه هم نشي کولی ټولې لازمې مرستې وکړي. بلخوا په دې سیمه کې داسې ولسوالۍ هم شته چې هیڅ لاره ورته نه ده وتلې.
نورستان کې خو چې موږ همداسې دقیق خبرې وکړو، موږ فقط دوه نقطې کې کلینیک شته. یو پارون کې ده چې یو دوه قابله دان پکې کار کوي او زنانه ډاکټر نشته، فقط قابله ده په وخت هغه هغه نورمال ولادتونه په وخت کومک کولی شي. یو خو داسې ده چې بعضې ولسوالیګان چې دا لکه مندول هغه هغه مګن پولیس نه بالکل سرک نه لري یو چې یو رسواری کې سرک نه یغه بیچاره دم کوم لار باندې راشي چې خپل مریض د هفت پسه راولي تقریبا 15 یا 16 ورځې لري چې هغه مریض په خپل لار کې بم مرسي نو بل رسوالی ګان چې تا لکه برګ ماتال او کمپیش کنار کراولي پارون مریضان تیر شي بیا کنار کراولي یا کنار هم چې جواب ورنه کو بیا جلال آباد ته راوځي کول هغه هم چې یعنی د 100% نه غل 2% زلانه چانس خی یا مخاوند دل سوزی یا پیسې هغه سره یې د چرګان براولي نور هم ټول نورستان کې پراته یې سو بابا خاص هم نه کوي چې دوی هم یعنی انسانان دی نه او بیا نورستان کې یو بل رقم کار هم ته چلته یو داسې پخوانی دایګان دی چې هغه اسپونه او واګان چې راکنه هغه ته ولادت ورکول هغه پخوانی کسانو زنانه ته ولادت ورکوي چې عقل نه پاس خبره ده چې یو سره یو ښځه ته ولادت ورکي هغه هم داسې سره چې اصلا نه پوهېږي چې ولادت څه شی دی هغه فقط اس کومک کوي یا د واګانو کومک لپاره ده.
خو د نورستان ښځې همدې دوو وړو کلینیکونو ته چې لیزای یادونه وکړه هم په اسانۍ نشي تللی. دوی کله کله انتظار باسي تر څو چې یا پیسې پیدا کړي او یا هم د کور د نارینه اجازې ته منتظر وي چې دا کار په خپله د ښځې ژوند له خطر سره مخامخ کوي. دا خو یې لا پرېږدي چې دوی دومره ناوخته روغتون ته ورسولی شي چې په لاره کې سا وخیژي. د نورستان یو قومي مشر انجینیر محمد عیسی وحدت وایي د په خپلو سترګو داسې ناروغانې لیدلي چې په نیمه لاره کې سا ورکړې ده.
په سترګو مې لیدلي دي چې مریض یې په آس تړلی دی او په نیمه لاره کې وپات شو او بیرته یې ګرځولی.
د نورستان ډېر خلک په دې باور دي چې د دې ډول مړینو مسؤلیت د مسؤولو مقاماتو په غاړه دی. خو په خانه خبریاله او د ولسی جرګې غړي ملالۍ شینواری وایي د خلکو پوهاوی هم ډیر مهم دی او د خلکو په پوهاوی کې دینی عالمان ډیر مهم رول لوبولی شي. نه یوازې په نورستان، په ډیرو سیمو کې د خلکو دود دستور له دین هم بر دی او هر څه ته خلک په ناپوهۍ له اسلام سره ارتباط ورکوي. ښځې ځان مرګ ته ورکوي خو تر هغې په کور کې انتظار باسي چې میړه یې کور ته راشي او دې ته له کوره د وتو اجازه ورکړي. ملالۍ وایي پکار دې دینی عالمان د خلکو د پوهاوی لپاره کار وکړي.
که چرته یو عمومي کمپاین د علماو د شورا د خانه او د مولوی صاحبانو د خانه پیل شي په افغانستان کې او هغه دا چې راځي چې موږ رښتینی اسلام د خلکو غوږونو ته ورسو او د ښځو او نارینه وو حقونه ورته وروتي جنو په هغه رقم باندې چې هغه لپاره مرګ چې ځینې مولوی صاحبان هغه قسمتونه چې د ښځو پورې د حقونو پورې اړه لري په هغې باندې هغه په هغه دغه په حساب باندې ډېر نه روښانه کوي بلکې هغه قسمتونه چې د ښځو د مکلفیت په اړوند دي هغه ډېر زیات بیانوي. ګوري که په اسلام کې یوازې موږ چا ته مکلفیت ورکړو او حق ورنه کړو هغه بیا د منلو وړ نه دی. دوی کړی شي چې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې چې موږ جومات لرو مسلمانان یې فضل د خدای نه خدای دی هغوی ته وظیفه ورکاندي چې اول خپله ځان اگر رښتینی اسلامي علوم باندې سنبال کاندي. متاسفانه چې زمونږ په ډېرو لرو پرتو سیمو کې تاسو زمونږ مولوی صاحبان هغه لکه څنګه چې لازمه ده په دینی علومو نه دي سنبال. داسې فکر نه کوي چې دوی یوازې د نارینه پورې نه بلکې د ښځو لپاره هم مسؤلیت لري او باید دوی ته هغه خپل حقونه ور وښيي. فکر کړم چې زمونږ د راډیوګانو دوی خبرې ډېر اثر لري او دا به ډېر زر خلک ومني. له بده مره کله کله خو د هغه مولوی صاحبان چې اصلا صرف نومې مولا دی په بخنه سره یعنې داسې هم ما لیدلي دي چې هغوی یو ځینې بې ځایه خبره هم وکاندي اصلا د اسلام پورې تړلې خبره هم ونه کاندي هغه خلک مني. نو فکر وکړو که چېرته په رښتینې اسلامي خبره وکاندي هغه به څومره خلک ومني.
خو په نورستان کې داسې کورنۍ هم شته چې د ښځو روغتیا ته پاملرنه کوي او د ښځو حقونه تر یو حده په نظر کې نیسي. که کومه ښځه په وخت هم ډاکټر ته ورسیږي او خوشبخته وي چې د نورستان په کلینیک کې په عادي توګه ماشوم وزیږوي، نو که انجلۍ وه دا نو بیا ښځې ته یو بله ستونزه ده. ښځې په دې ملامتیږي چې ولې لور زیږولې. د افغانستان په ځینو سیمو کې حتی لنګه ښځه د لور په زیږولو وهل ټکول کیږي او حتی وژل کیږي. ډاکټر وګما حبیب وایي د ماشوم د جنسیت مسله له مور سره نه د پلار پورې اړه لري.
کله چې یو مشوم منسترزی په دې حالت کې خپل د انسان په وجود کې دوه ډوله حجرې دي، یو جسمی حجرې دي او یو جنسی حجرې دي. جنسی حجرې هغه حجرې دي چې د کله چې د مور او پلار د جنسی حجرې سره یو ځای شي نو د هغې په نتیجه کې مشوم منسترزی. دا چې ولې کله انجلی شي کله الک شي دا هر څه د الله په لاس دی، او یعنی انسان په دې کې لاس وهنه نشي کولی چې که وغواړي لور وشي هغه به لور کېږي او که وغواړي الک شي نو هغه به الک شي. په مختصر ډول داسې ویلی شم چې د نارینه جنسي حجرې چې دي هغه دوا دولتي، یعنی یو قسم جنسی اجری دی چې هغه یعنی خزینه خواص لري، او د خزو چې دی هغه ټول خزینه او خواص لري چې هتب د نگانه د ایکس ایکس چې زنانه دی او ایکس وای چې د نارینه جنسی اجری دی په دې نامه باندې یادېږي. نو کچېره د نارینه دا جنسی اجری چې ایکس دی هغه د شزینه جنسی اجری چې هغه ایکس ایکس دی هغه سره یو ځای شي نو هغه په نتیجه کې لور منځته راځي، او کچېرې وای حجره د شزینه د ایکس حجرې سره یو ځای شي چې هغه ایکس وای کېږي او هغه الک منځته راځي. نو په دې اړه داسې ویلی شم چې دا چې ولې جلی یا الک کېږي دا د نارینه حجرو پورې اړه لري چې آیا د هغې ایکس حجره او یا دا چې وای حجره د هغې سره یو ځای کېږي او په نتیجه کې جلی یا الک منځته راځي. خو دا چې دا ولې کېږي د دې علت معلوم نه دی، او دا هر څه د الله طرف نه کېږي چې دا ولې کله ایکس او کله وای حجره د هغې سره یو ځای کېږي. نو
یعنی په دې کې د یوې ښځې له ملامتي نشته؟
نه 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 د ښځې شته په دې کې، نه د نارینه شته، ځکه دا چې کومه حجره د کومې سره یو ځای کېږي د دې علت چاته معلوم نه دی، او نه هم انسان په دې کې لاسوهنه کولی شي. دا چې هر څه مخ ته راځي هغه به کېږي.
نو لکه چې ډاکټرې وږمې وویل، د ماشوم د جنسیت مسله چې یعنی الک وي یا انجلۍ وي د پلار پورې اړه لري، او په دې باندې چې یوې ښځې لور زیږولې د هغې رټل نه یوازې دا چې زیاتې دی بلکې خلکو ناپوهی خي. په سعودي عربستان کې میشت افغان اسلامي کارپو ډاکټر فضل الرحمن وایي، په اسلام کې د ښځې او نارینه حقونه مساوي دي او هیڅکله نارینه ته پر ښځې ترجیح نه ده ورکړل شوی. دا ډول فکرونه چې خلک فکر کوي هلک خه او انجلۍ خانه ده، د افغانانو د خپلو فکرونو زیږنده ده.
د اسلام مقدس دین خو ډېر یو جامع دین دی. اساسا الله سبحانه و تعالی دا دین د خپل انسانانو د خپل بندګانو لپاره غوره کړی دی، څنګه چې په مبارک آیت کې ویل شوي، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ورضیت لکم الاسلام دینا. الله سبحانه و تعالی چې د دې جهان د دې هستی خالق دی، د خپل بندگانو لپاره د انسانانو لپاره اسلام دین غوره کړی. نور دینونه یعنی مرفوض بللي او انسانان له غوښتي دي چې تاسو د دې ځمکې په مخ کې چې ژوند کوي نو د خپل د ژوند ټول اړخونه د اسلام په نظام سره برابر کړي. نو په اسلامي نظام کې خو نارینه او ښځه دواړه مکلف دي، تکلیف دواړو ته دی، یوازې یو جهت ته نه دی بلکې دواړو ته مکلف. دواړه مکلف په ایمان دي، دواړه مکلف په عبادت دي، دواړه مکلف په ادا د خپل بندګۍ دي د الله په دربار.
نو چې د ښځې او نارینه ترمنځ نه د ټولنیز پلوه او نه هم له دینی پلوه کوم فرق شته، نو بیا ولې به یوه ښځه په داسې سره رټل کیږي چې له سره ورپورې اړه نه لري؟ هغه نورستانی ښځه چې هم په کروندې کې کار کوي، هم د کور چارې ترسره کوي، او هم یې په نس د ماشوم درون پیټې وي، ولې په خپل سیمه کې روغتیایي اسانتیاوې نه لري؟ که دا وویل شي چې امنیتي شرایط خراب دي او یا سړک جوړ نه دی، نو په کورونو کې له هغوی سره مرسته ممکنه ده. ولې نورستانی ښځې په یوازې سر د ژوند درانه بارونه یوسي؟ دا د هغې حق نه دی چې د روغتیایي مشکلاتو په اړه معلومات ولري. دا د هغې حق نه دی چې ماشومې په نسوي او آرامه شرایط ورته برابر شي. که ناروغ شي روغتون ته د تګ امکانات ولري. که دا نه لري نو آیا دا ورسره زیاتی نه دی؟
په دې کې هم ټولنه او هم کورنۍ مسؤوله بلل کیږي. که تاسو غواړئ خپل نظرونه په دې اړه له ازادي رادیو سره شریک کړئ نو پیغام راوستوي او د ازادي رادیو د وی پانه یا فیسبوک له لارې خپل وړاندیزونه وکړئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ په یاد لرئ. د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio.com. د پټې خلې فریاد تر بلې خبرونه تخته پاتې.